وویل ډیر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ما ته هم راوړه او بل له دې وزما د لور پوښتنه وکړه چې دا څوم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم، تو خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمي نوکر زړه ورباندې وسوځېد او وعده یې وکړه چې که یې سفر کامیاب و هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسېد. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه او جالوان ورسره کېنوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی. د چې حال ورکړ هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه. یو خو یوه بڼکه راته راوړه او بل زه دا څوم کال دی له جالې څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې او تر خدای پامنۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسېد. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي و او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کیدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، و زلمیه، د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه، که دې معلومات هم دومره وي نو دا خو ډېر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شې. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بله ده چې له لمر پرېوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزوري شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیکمرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووځي. هغې که درسره څه مرسته وکړه کړي به وي، که نه نو خدای دې رحم درباندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده. دغه شمی او اور لګي درسره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصت یې ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. ده د غره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلې وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسېد او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل، رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله. دروازه پرانیستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیې سه اچوله ورته وویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی دې خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم. تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلی او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هوا راشي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست. په خوړو کې یې تر ډېرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمي ته یې ورو وویل، زه درسره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څه اووم کال دی چې د تهدي په فکر کې یم. که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستي چیغه کړه، مېرمنې و مېرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی. که یې پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل، بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډېر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل، نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل، زه در باندې پویم، نن ډیر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه سا وڅښله او بیا یې وویل، اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ور نږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل، نن د فکر په ځای نه دی، هسې خوشې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډیر ستومانه یې، راځه په تخت څملا ویده شه، آرام بشي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، مېرمنې ته یې وویل، په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یوړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې یې تر تخت لاندې پټ کړې زلمي ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل، اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل، عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل، دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. مېرمنې ورته وویل، وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خرهار شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ را اوړي ځان ورباندې ولګاوه، یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل، په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل، ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم، دا اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نه شي. دیو په خوبولي غږ وویل، دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی، په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي، دی ځکه راوتلی نه شي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل، خدای دې وکړي چې زما لیونۍ خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خرهار واورید، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه، تندر در باندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په سانې ولې او پړېدلې غږ ورته وویل، نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي، بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل، ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل، په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څو هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل، هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بې غمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېره چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل، اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل، تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه، خورز او خخ کارونه در تا غالم چه ما خم خوشحال راشی او خوندورش پتی رکلو دیو پاسید لسمسی وود ساعت پس رناخ پرشو خزه او پرشوی زلمه دی دیو لکور را ووتل دغره په زنګلونو کې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکۍ ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته یې هم بڼکه ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وزو په حال به دی پوکړو. د سیند په بله غاړه کې زلمی او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافرخانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل لور به دې بیا هم وویني خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسېدلی دی او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مړ شو. ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بد شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتې وي نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالې بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاو خواش پاک سوا غزل لیکلی دی خو تر اوسه شاهدی نه ده چاپ کړي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. فرید احمد تسکین تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ لیکوالي کوئ. تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرمه. نو زما چې زړه اوبه پڅښي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت
ولا نو بس نه پوهېږم. شاعري خو داسې یو کیف ده، داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مو عمره خوند درکوي. هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لامبې خو چاپ یې که چې
نو ملګري وایي خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دی کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره که مصروفیت مسله شي یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده خو یعنی اوس هم تیاره ده. خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کم او زر شروع وکم ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ما ته مهم دي چې زه باید چاپ کړم. خو انشاءالله هڅه به کوم.
داسې نسي کېدی تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کړي یا په حداقل په دوو کې؟ هغه چې تاسو پوهېږئ چې ډېر ښه دی هغه په یوه ټولګه کې فرضاً چې تاسو وایستئ چاپ کوئ بیا په نورو باندې کار کوئ؟
او بالکل نیازی صاحب زما زړه هم دا ده خو زه وایم چې دغه اوله ټولګه مې هم زر چاپ کړی وای ښه به وه ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډک دی. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله اوس هغه کتابچو ته هم نه یم، ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې. خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده کور کې راسه شته ده. او ځینې شاعري رانه وایرس ویلې وه کمپیوټر کې راسره وه او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کما ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خواته واړم ځکه چې ژوند هم اعتبار ور نه ده نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي خو څه نه ده چې ښه شاعري
ځوانې لا تکړه ته د سیو کده یو شیر دی واوره وا او ریدون کې به پوسی چې تسکین صاحب بل اخر څنګه شاعري کوي او ولې نه چاپي ده
سم ده یو غزل ده پازم کلکیو خو گونگیو لکه غرونه ولاړ پازم کلکیو خو گونگیو لکه غرونه ولاړ زدرت لای نشم تر مین مری وا جونه ولاړ دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ آیا رختیا زمان پرستورانه وګټلې کزما مختد وهمونو تصویرونه ولاړ د تاریکیو د مرګي خبرې مکوته خوب ملي دلو چې ترخوا مسپینا سونه ولاړ وخته وخته د جبر پتیره توره مې ونه وژنې د ژوند په ځمکه مې د چا د یاد برجونه ولاړ شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مه څه ده د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مه څه ده د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ
ډېر عالي
ډېره مننه
تسکین صاحب ډېر زیات خوند مې ترېنه واخیست ډېر ښه مو دکلمه هم کړ د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکه آزاد شاعري هم کوي
هو آزاد شاعري م کوم نظمونه لیکم پخوا ما ډېر زیات لیکل اوس نه پوهېږم چې غزل پلولې را باندې درنه شوې ده ډېر زیاتې د غزل مینې مجبور کړی یم خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلی خپل هغه خوږ کیف هغه د خوږ درد نو بالاخره نظم کې وایم که په هغې کې هم ځای نه شو بیا خو نثر شته دی په هغې کې د زړه بړاس باسو
ډېره چا شاعري لولی
زما خو نیازی صاحب شاعري خو کلاسیک شاعري هم زیاته مطالعه کوم لا هم ما مطالعه کړې نه ده زیاته خو هغه هم مطالعه کوم او اوسنیو شاعرانو شاعري هم لولم نقد برخه کې کتابونو مطالعه کوم د شعر د توپیري چلند لپاره یو رسي ولو به ځان سره کوم هر ځل چې وغواړم چې کلاسیک شاعري کې څه وو معاصره شاعري کې څه وو خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانوم یعنی یوازې شاعري لولم د نورو شاعرانو شعر نه خوند اخلم خو غواړم چې خپلې تجربې خپلې خبرې خپل خواږه دردونه کیفیتونه پکې ځای کړم تر څو چې زه یو خپل لارې ته د یو هڅولو کوښښ وکړم
د نقد خبره مو وکړه په د نقد په برخه کې کوم اثر لولی
زه اثار خو ډېر زیاتو خلکو لیکلی دي خصوصا د کوزي پښتونخوا خلکو ډېر زیات په نقد کار کړی ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډېره نږدې ملګرتیا لري لکه دلته چې مونږ د دري ژبې سره زیات ملګرتیا لرو سره نږدې پاتې شوي یو ملګري دوستان شاعران مو هلته دي غونډو کې ځینې وختونو کې ګډون کوو خو زه زه خپله کوزه پښتونخوا کې د خالد پښتون ځینې مقالې وي خورې ورې لیکنې وي الولمه د فیصل فاران هم لولمه فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی هغې کې مجلسي تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی اوس هم شته را سره د عرفیت ځینې کتابونه دي یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعری او د معاصر شاعری په دې برخه کې زیات کار شوی دی د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي همداسې نور خوارو ورو لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی او مجلو کې اکثر زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولمه او منشور کرا کتنا سالک صاحب موضوعات ډیر خوخیږي خوخیږي په دې چې یو کې ډیر زیات تسپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر رخصت ده بل اخره یو تو پیرونیم سره کړی دی بل اخره خپل قضاوت پکړی دی ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی حتی غوی غلط هم ثابت کړی دی حتی فکری تندکونه ځینو نقدان خوړل دي په دې زیات فوکس هم دې په کار ده چې موږ باید مطالعه ولرو نو زه یوازې بس په نقد لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې څه لیکو دغه باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راواوروي آزاد نظم کړلای
یو نظم ده ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم ل خپل ژوندونو ل خپل ځان هم پر د شویم ځکه چې زل ځان ورکم پنا شویم د چا د دوستر ګلټون پسې وتلیم او د وجود هر ضرب می اکثر بیللا د هوش او عقل سرحدونه می للاس وتل تیارو بزور ک او رڼا می لکل مر بیللا هغه به ما ته د ژوندون د رڼا لار خودلا خما بن من لوی ملی ونی د لیلو هغه به وخندل دستر غایتونه به مسکن دشول هغه وړو کی پیرا هغه دن جن میرا هغه سبل شانتی و بل ډبل با خای هغه زما په حال باندې خبره او بزرګ بوا خای هغه د فلسفی لوی استاد بوا چې به ما ته دا وینا کولا ور سره خوا کې خندا کول یزما بابریا یزما گلاب تسکینا یزما د ژوند پسرلی د هر شباب تسکینا هغه د خلکو په وینا هغه د خلکو په ان کزو ولی نه يم خالی هم نه يم زپو ی شوی يم پر تالی ونه شوی ته چې ګډی وډی فلسفه غ کوي دا ده اوس پوی شم پر اختیال ونه شوی ما لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پر د شوی ما دا چې بی زایا ګډی وډی فلسفه غ کوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکو حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکو
او ډیر مننه تسکین صاحب شاعری ډیر بدل سوی ده تاسو خل ځوانانو سره پرابطه کیاست یا بهیر په غونډو کې هم ګډون کوی په ځوانانو کې څوک دې داسې تکړه چې ستاسو شعرونه ډیر خوښیږي
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوهم چې یو کس به وي خو
پیوم تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبت نورو ته
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي یعنی ډېر په هر برخه کې ډېر د انسانیت نه ډکه شاعري کوي شاعري هغه څه ده چې د ټول اړخونو نه خوي هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي داخلیت او خارجیت ډیر مهم ده تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو یو داسې څه چې د ژوند تجربو د انساني فکر د رومان اثر هم پکې وي همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اساک ننګیال شاعري موږ وګورو هغه په شاعرۍ کې زیاتې استوري دي نو هغه کیسې افسانې چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کی موږ زیات عقیده په لرلی شو نو دا شاعری ډیره خوږه کولی شي خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي داسې نور ځوان شاعران دي ډیر زیات شاعري کوي نوید زیر زموږ پکتیا کې یو ډیر ښه شاعر ده یعنی که موږ ووایو چې ډیر شاعران شته دي خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي خو کار کول ورته په کار دي خصوصاً ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي هغوی نه زما غوښتنه هم دا رسې ځینې شاعران چې دوی نه پېژني زه به خیر د ورته نومونه ورکړم شمېرې به ورکړم هغوی سره د مرکې وکړي تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي باید خلکو ته وړاندې کړي
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب یو غزل به د بل هم واورو په همدې به دا مرکه پای ته ورسو
سمه ده یو غزل دی
د ژوند د ارتقا پلار زما زدر زما د ژوند د ارتقا پلار زما زدر زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما ته صبر د غربت ل دغ لوی بلا خلاشم د منی محکمه بدی کوم ز در زما لتان زمان کیگی تخاور تلیلو می لتان زمان کیگی تخاور تلیلو می پدیلا رک ژوند می وی کم رمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما سکیف د موسیقی د نوی ژوند لپار اخلم سکیف د موسیقی د نوی ژوند لپار اخلم قربان دغه کاردون می غغو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا جرګه د پښتنو به درول مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما تسکین بشم ساقی بشم د مینی مای بدر کړم تسکین بشم ساقی بشم د مینی مای بدر کړم دسترګو په پیالو دی مړو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما د ژوند د ارتقا پلار زما مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما
آزادی ریڈیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی ریڈیو